امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه.
نن یک شنبه ده، د 1999 کال د لړم د میاشتې شپږمه ده، چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 28مه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو رپورټونو تر څنګ په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتو د پنسلوانیا ایالت پولیس وایي چې یو بریدګر په دې ایالت کې د یهودانو په یو کنیسا ډزې کړي، لږ تر لږه 11 کسان یې وژل دي او 6 تنه نور زخمیان کړي دي، چې 4 د پولیسو والا هم پکې شامل دي. د اف بی آی یو مامور باب جونز داسې وویل:
Members of the Tree of Life Synagogue conducting a peaceful service in their place of worship.
د ټرو لایف کنیسا غړي په سولې ز ډول د خپل عبادت په ځای کې یې خپل عبادت کوي، چې یو وسلوال کس د غوي د کېدې له وجې قتل کړل. تر اوسه د تورن کس پوره انګیزه لا نه معلومه، خو موږ داسې باور لرو چې هغه د عمل یوازې کړی دی. د پنسلوانیا پولیس ویل دي چې دغه ډزې د دې ایالت په پیټرسبرګ ښار کې د ټرو لایف په نامه کنیسا کې شوې دي. د شنبه پر ورځ په داسې حال کې چې خلکو په کنیسا کې د سبات په عبادت مصروف ول، یو کس په دې شوار کنیسا ته ورننوتی چې ټول یودان باید مړ سي او په خلکو یې ډزې پیل کړي. پولیس وایي چې بریدګر ځان امنیتي مقامات ته تسلیم کړی دی، زخمی دی او په روغتون کې دی. ښاغلی ټرمپ له برید وروسته خبرونه ته ویل چې دا ډول بریدونه د کرکې زیږیدنه ده او داسې کار باید وسی چې په راتلونکو کې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي.
This wicked act of mass murder is pure evil.
دا یو بهرحمانه دلای زوژنه ده او د یهودانو پر ضد د کرکې یو عمل وو. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او مرستیال یې مایک پنس په ټویټر پیغامونو کې ویل دي چې د پیشه دغه پیشه لنجدې ساري. د ترکیه په پلازمینه استنبول کې د ترکیه، روسیه، فرانسې او جرمني مشران پروند شنبه پر ورځ راغونډسیوي، څو د سوریه اوږدې جګړې ته یو حل لاره پیدا کړي. په دې غونډه کې چې مشر د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان کوي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني لوړپوړي لومړی وزیر انګلا مرکل او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون ګډون کړی دی. امان د شنبه پر ورځ ویل چې دا یو منلسوی امر او حقیقت دی چې اسرائیل د منځنی ختیځ یو هیواد دی. عمان یو ورځ لمخې د اسرائیلو صدر اعظم کوربه وو. امریکا ویلي چې عمان ته د اسرائیلو د صدر اعظم سفر د سیمې د سولې د پا راوستلو کې مرسته کوي. د عمان دولت د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن الوی عبدالله په بحرین کې د امنیتي غونډې ته وویل چې عمان دې ته تیار دی چې د اسرائیل او فلسطینیانو یو بل ته نږدې کړي، خو زیاته یې کړه چې هیواد د منځګړي رول نه ادا کوي. بن الوی وویل اسرائیل په دې سیمه کې یو هیواد دی او په دې خبره موږ پوهیږو. هغه زیاته کړه چې عمان په امریکا تکیه کوي او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې پیړۍ تر ټولو لوی موافقې لپاره خپلې هڅې کوي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړی دی چې نن به په بنو ښار کې لوی ولسی غونډه کوي، او په دې غونډه کې د ګډون لپاره د خیبر پښتونخوا پخوانی قبایلي سیمو او بلوچستان صوبې پښتني سیمو او د پاکستان د نورو ښارونو څخه د دې غورځنګ ملاتړي په موټرو او کاروانونو کې لپاره راسي روان شوي دي. لبلې خوا د خیبر پښتونخوا د بنو ولسوالۍ دولتي چارواکو تر 1440 مادې لاندې پر هر ډول غونډو او لاریونو بندیز لګول دي او خبرداري ورکړې دي چې تراګریزو بریدونو خطر یا ویره ده. خو د غورځنګ ویان فضل خان ډوکیر پر مشال لري تول چې نن به د بنو په سپورټس لوبغالي کې خپل غونډه خامخا کوي. لپرون رایسی په لوبغالي کې د غورځنګ غړي او ملاتړي راټول سوي او د غونډې په انتظاماتو بوختي او ترڅنګ اترونه هم کوي. تر غونډې وړاندې پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي کوڅه په کوڅه ګرځېدلې او پر ولسې غږ کړی دی چې په جلسه کې ګډون وکړي. د امریکا غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین سره پوښتنه کړي چې حکومت دې اقدام وروسته به هغوی خپل غونډه کوي او که څنګه. هغه وویل غونډه به کیږي او خلک به هم ورځي.
دا دومره غټ شی نه دی، یو وړه دفاع ده، دومره غټ حیثیت نه لري. نو جلسه به کیږي، په هر حالت کې کیږي او خلک هم ټول راضي او خلک دا خبره به هي اخلي هم نه چي د فیکس 46 لګیدل دا او کنه ته لګیدل.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په 14 اکتوبر په بنو کې د جلسې کولو اعلان کړی و. د اسرائیلو پاوز د شنبه پر ورځ ویلي چې د لسو او د دیرشو ترمنځ راکټونه چې تیر شپه د غزې تړانګې څخه توغولسي و تعقیب کړي دي. پاوز ویلي چې د اسرائیلو د توغندیو دفاعي سیستم آیرن دوم دغه توغندۍ تعقیب کړي او زیاته کړه چې دوه راکټونه د غزې په تړانګې او نور بیا په خلاصو سیمو کې لګېدلي دي. او د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس عربي مشرانو ته ویل دي چې روسیه په منځني ختیځ کې د امریکا متحدالاتو ځای نسي کېدی. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، پرون د کندهار په ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وسول. دغه انتخابات د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق تر وژل کېدو وروسته د یوې اونۍ لپاره ځنډول سوي وه. د امریکا ژغ خبریال عزیز الله پوپل په کندهار کې د انتخاباتو په هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
د رای ورکولو بهیر په کندهار کې سهار 9 بجې پیل سو، خو د تخنیکي ستونزو له کبله رای ورکوونکي په ساعتونو په لویو کتارونو کې انتظار ولاړ و. د بایومیټریک د سیستم له استعمال سره خپله د ټاکنو د کمیسیون د مامورینو نه بلدیت او دغه راز د الفبا پر سلسله د رای ورکولو په محلونو کې د رای ورکوونکو د نومونو په ځنډ پیدا کېدل دوی عمده ستونزې وې.
د کندهار د فار تجربه د نور دروځي شو یا دوځي شو لایته کافی ده. هغه خو یو وخت یو وخت وخت هم جد کی د تنجد نو ورسته به ټول شیان مکمل موجود وای.
په کندهار کې له توکو خلاف د رای ورکولو په هر مرکز کې په زرګونو کسانو پراخ حضور درلودي. سره له دې چې د کندهار روسي امنیتي پیښې ساندېښنې را پیدا کړې وي، خو د ټاکنو یوه اونۍ ځنډ سبب بلل کېږي چې د کندهار اوسیدونکي په ډېر لیوالتیا سره په ټاکنو کې برخه اخلي.
مایوب یم، یم دراتلو یم نه یم، او مګر موږ ته دغه ضرور دی زه به راځم د خپل رای استعمالوم خپل د خوښې کاندید.
موږ ډېر ناهیلي وو ځکه د کندهار د دې وضعیت په لیدلو سره، خو اوس خوشبختانه چې ډېر ښځې راغلې.
د نارینه ترڅنګ د ښځینه رای ورکوونکو حضور هم د پام وړ و. د رای ورکولو په هر مرکز کې له درو څخه تر څلورو پورې د ښځینه رای ورکوونکو محلونه جوړ شوي. خو د رای ورکولو پر مهال د ټاکنو د کمیسیون د ښځینه کارکوونکو پر تون چلند ښځینه رای ورکوونکي نیوکه لري.
خپل د ځان وایم زه د کورنۍ د خاص خډیر مایوس فلم چې مزه چې کله جنرال صاحب عبدالرزاق شهید څخه دی وبخشي، نو موږ ډېر وهم په زړه کې سو چې د کندهار حالات به څنګه یو موږ به څنګه راي ورکوز. موږ د شیدنو کچ به په کم اندازه زیات یا په کم یي، او خو چې زه اوس ګورم ماشاءالله ډېر شجه راغلي چې راي ورکي.
په کندهار کې یو شمېر راي ورکوونکي د ټاکنو پر کمیسیون نیوکه کوي چې یو اونۍ وروسته یې هم د تخنیکی ستونزو حل ته پام نه وکړي، او تیر اونۍ د 2 ولایتونو د پارلماني ټاکنو له ستونزو څخه تجربه نه واخیسته.
اول یوازې سین او شین دا دوه توري ماته راکول سوي و. کله چې بیا دا ستونزه جوړه شوه خلکو شکایت وکړي دا غو نومان بیخي نه و. بیا ولاړو موږ د مرکز مدیر راوغوښته.
په امنیتي اړخ کې د کندهار امنیتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د پارلماني ټاکنو لپاره د یو ګډ امنیتي کمیسیون له لوري په ټولو برخو کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد رانی امریکا ژغ آشنا تلویزیون تویل چې د ټاکنو په ورځ هیڅ امنیتي ستونزه نه لري، خو د ورځې په شروع کې ځینې ایښوول سوي ماینونه خونسا کړي دي.
د خوشخبری خبرم دغه ده چې ان شاء الله تر اوسه پورې د ولسوالۍ او د شهر د مربوطاتو چې مشکل معلومات لرو کومه واقعیا نه لرو، او د ټاکنو پروسه او د تاریخي ورځ په ډیره قدامت سره پر مخ روانه ده.
په کندهار کې د ولسی جرګې ټاکنې د معروف او نیش ولسوالیو څخه پرته چې امنیتي وضعیت یې سم نه دی، په نورو ټولو 14 ولسوالیو او ښار کې ترسره سول. دغه راز د امنیتي اندېښنو له امله افغان حکومت له پاکستان سره د سپین بولدک چمن دروازه هم د جمعې د ورځې راپدې خوا د 2 ورځو لپاره تړلې وه.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات،
کوشش لحظه به لحظه انتخابات،
د امریکا ژغ آشنا رادیو، تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
روغتیایي چارواکي وایي له اوږده ځنډ وروسته د خوست په چاپیریال کې د پولیو وایروس موندل سوی. د دوی په وینا په چاپیریال کې د پولیو وایروس موندل د ماشومانو د فلج د خطر زنګ بلل کیږي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی د خوست د عامې روغتیا له سرپرست رئیس ډاکټر ګل احمد شاه سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
د معلوماتو له مخې د خوست په چاپیریال کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. دا وایرس چیرته او څنګه موندل شو؟
مونږ هر میاش محیط نه یو سمپل اخلو چې کوم ځای کې د مونږ د اوبو د فضلا او موادو د اوبو تراکم ده او په کوم ځای کې جمع کیږي، چې زمونږ د خوست په شرقي برخه کې د هندوانو کلی دی. د هندوانو کلی سره عمومي ویاله ده. د دې ویالې نه مونږ هر میاشت سمپلګیری کوو. هغه سمپلګیری ډبلیو شو همکارانو په واسطه مرکز ته لیږل کیږي او معاینات یې بیرته مونږ سره شریکیږي. د تیرې اکتوبر میاشت په معایناتو کې ښودل شوې ده چې د پولیو وایرس په محیط کې مثبت دی، نه په انسانانو کې. په محیط کې په دې باندې بیا چې کومه څېړنه شوې ده، د څېړنو ښودلې ده چې دغه محیط جینوټایپ چې ده، دغه جینوټایپ د پاکستان سره تعلق لرونکی د کوهاټ مربوط جینوټایپ لري. د دغه آباد معلوم دي چې دا د پاکستان نه چې مونږ دلته کوم بي ځای شوي کډوال راغلي دي د شمالي وزیرستان. زه فکر کوم چې دغه په واسطه دغه وایرس دلی انتقال شوه ده.
په چاپیریال کې د پولیو وایرس موندل څه خطر لري او دا ټولنې ته څه پیغام ورکوي؟
کله چې پولیو وایرس په ټولنه یا چاپیریال کې وموندل شو، نو باید هغه ټولنه چې دی په خلاصه فضا کې تغاوت یا د ډیپیکیشن عمل یا ترسره کوي، نو بیا خطر دی وی چې هغه بیرته دغه وایرس د انسان د خولې د لارې انتقال شي، وخوړل شي او مریض مبتلا کی، چې یا په شنه سبزینی یا په خامو موادو نه دغه وایرس امکان شته چې د انسان بدن ته داخل شي او یې غنه استفاده وکړای شي. اعراض و علائم مختلف اعراض و علائم لري، چې اعراض و علائم کې د بعضی بدون دی اعراض و علائم وي چې انسان نه په وجود کې نه کړی کیږي، او بعضی دا دي چې د مرګ سبب هم کیږي او د پولیو په لج زیات لامل کیږي.
څنګه کولای شو خپل ماشومان له دغه وایرس څخه تل لپاره خوندي کړو او وای ژغورو؟
د اما په هوی دی لارې او د خوص د اما تلویزیونونو دی لارې دا پروګرام ډیر وسی پر مخ روان ده، چې د وکسینو په دوه څاڅکو سره مونږ کولای شو چې ماشومان د دغه مهلک ناروغۍ څخه وژغورو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په کندهار کې پارلماني ټاکنې تر سره شوې. دا چې د ښځو حضور په دې ټاکنو کې څنګه وو، د کندهار ولایت د ښځو چارو رئیس رقیه اڅکزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل:
کومه ګڼه ګونه چې موږ د ښځو د ولایت کوم شو کو او د دې هغه د چسپی چې د انتخاباتو پروسس درلودلې، په واسط هم مالدي د خوشحالي احساس وکړلی. د خوندو حضور چې مې ولیدې، ما په دې باندې پوه شوم چې زموږ په کندهار ولایت کې د ښځو حالات باندې د دې تغییر راغلی دی. مخکې موږ د تبلیغات مخکې هم دومره به فائدې نه کول، ولې اوس چې موږ بوده په دې پروسه کې زموږ د خوندو حضور ډیر زیات وو او د چسپی د کونډو ډیر وو، او دی خپل د کاندید چې د نور د نظر وو هغه ته رائے وکړول. حتی داسې مرکزونه چې موږ تصور نه وکړو چې په دې منطقه کې به څوک ښځې راوځي، په دې خاطر چې اکثره یې بېځایه شوي وو یا نوي مهاجر راغلي وو، ولې په دې پروسه کې دوی تر نورو ځایو باندې په دې چسپی باندې دغه ښځو په دې پروګرام کې ګډون کړی وو، او دی که څه هم د ترانسپورت ستونزې زیاتې وي، حتی زموږ خویندې ماشومان په هیڅ کې تر پښو د یوه مرکز ته بل مرکز ته تللی هم خپل رایې وکارولې.
بله، نو ساس په وینا چې تاسو هیڅ فکر نه کوئ په کندهار کې به په دې شمېرې میرمنې راووزي او په ټاکنو کې به برخه واخلي، او تاسو دا یو لوی توپیر ګڼئ، نو د دې توپیر علت تاسو څه ګڼئ؟
زموږ له عمل فائده و چې شاید اوس زموږ د ریاست یا د نور ګډو ریاستو یا بعضې مختلفې اداراتو په ګډه همکاري باندې عامه پوهې برنامې زیات ترسره شولې، نو په دې خاطر باندې هم دوی اګاهي ترلاسه کړه چې د ملي پروسه ده باید موږ سره وکړو. بل دا چې سږ کال ولسي جرګې ته زموږ نوماندان هم بې حده زیات و، چې یو سلو یوولس تنه دی کاندیدانو نو هر کاندید کوشش کوي چې په خپل ځای کې د کمپاین وکړي خپل کورنۍ خپل دوستان خپل کوم چې شناخته د قصر د کمپاین کوي او ټول ولسم دي ته حساب ولري چې دوی خپل رائے وکړي.
بله څومره خزې د کندهار ولایت نو ولسی جرګې ته نوماندې دي؟
تقریبا یو ولسم نوماندې دي ولې چوکي درته دی نوماندې یو ولسم نه وي زموږه
د تمنلره پټاکونو کې د کندهار د خزو دا ډول ګډون په کندهار کې خزي په کوم موقف کې خای
اصلا په کندهار کې زموږ د دې تکلیف نشته چې حقوقي زړه استعداد لري یا قاتل دی د کولی چې خپل موبایل د کوم مخکنی سي ولې بیا هم مخکنی کلو ته کوم وګړو هغه وخت عمر شرایط آماده نه و د څو کال په اخر کې د کندهار شرایط نسبتا ټول افغانستان ولایت ته ډېر تامین وو او ولس په دې د اډاګر باندې خپل ژوند پر مخ باندې دیوه او ټول مدني فعالیتونه په دې امنیت شرایط کې دی مخ باندې دیوه او دی په وخت هم دې تقسیم وو او دې خپل فعالیتونه په دې عدالتانه ډول باندې پر مخ باندې دیول نو په دې خاطر باندې دا خلکو تر هغه درې انتخابات پر سي دي واجبات سي وو هم د امنیت منګاز هم د خپل د تحصیل نگاس اوس موږ دغه ځوان نسل ټول روشن فکر نسل دی ټول موږ اوس الحمدلله لسانس حتی مشران موږ په کندهار ولایت کې لرو دغه ځوان نسل چې روشن فکر دی په خپل هم په دې دغه چې د کندهار شرایط متماده و دي کوم خپل موبایل ته دوام ورکړي او په ټول دغه فوکل کال کې چې شرایط آماده سي و دي خپل موبایل دی و په مخ باندې به ولې خپل مدني فعالیتونه د رسنیو له طریقې د مجلس په طریقې د ورچا په له طریقې د ملي کارپوره په طریقې د خپل فعالیتونه ښکاره کړل او ولسه هم دا وکړي چې باید مشتاسو په دې ملي پروسې کې باید ګډون وکړو او دا د ټول ملت کې د ټول ولسه دا حق چې خپل رائے که هر څوک چې په هر بخښه چې هر کاندید مورد نظر وي د کولای شي چې هغه ته د پاره او خپل کمپاین نو کې خپل فعالیتونه وکړي یا نه دا څه چې ما ویل چې دی رائے ورکولې په وخت هم ما دې د خوشحالي احساس وکړي.
بله په دا ډول دیموکراتیک پروسو کې د خزو د لا پراخ حضور او ګډون په خاطر باید څه وشي ترڅو دوی وهڅول شي چې په راتلونکو کې بیا هم په دا ډول پروسو کې دوی خپل حضور د ټولنې د نیمایي نه د زیاتې برخې په توګه تثبیت کړي.
امنیت په دې برخه کې ډېر عمده رول لري زموږ دغه خوندې چې دی اوس هم مدني فعالیت ترسره کوي دوی باید خپل فعالیت ته تقویت ورکړي دوی باید تر مرکز ورسي هڅه تر نړۍ پورې ورسي ترڅو وکولی شي چې دوی وښيي چې ځوان نسل آماده دي او ځوان نسل هم اوس قوي دي ته پوهېدلې دي تاسو په پراتونکو هم په مختلفو چارو کې مبارزه وکي او ما مخکې هم دا ویل وکړ چې امنیت یو ډېر مهم عامل دی کېدای شي او په څنګه هم همدې سمینه طریقه مدني پلان کولای شي خپل رغب وته کې او په مختلفو چارو کې د فعالیت وکي او نور د حل لارو ته پیدا کړي چې څو کولای شي ځکه چې دوه نظر هم په دې برخه کې تثبیت شي د خپل هیواد اغه پاتې سوز چې دې مدني فعالیت له طریقه دې کولای شي چې د پاتې کې وته شي
ډیره مننه رقیه څخه کور دی ودان
شکر
د امریکا غ آشنا ټلویزیون ستاسو ټلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پوري جامع او بي طرفه پروګرامونه خبروي آشنا ټلویزیون وګورئ
د سوریه رژیم په ملګرو ملتونو باندې ژغ کړی چې د هغه هیواد لپاره د نوې اساسي قانون په جوړولو کې د مستقیم رول لوبولو پر ځای یوازې باید د دغه کار لپاره د زمینی په برابرولو کې مرسته وکړي. په دې اړه د روی طرز د خبري آژانس د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستلولی.
دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا غږ دی چې د جمعې په ورځ د سورې په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې عاجل غونډې ته وینا کوله. ډی مستورا وویل چې موږ په سوریه کې د یو غټ چیلنج سره مخامخ یو، کوشش کوم چې د خپلې وظیفې له خوشې کولو نه مخکې د حل یوه لاره ولټوم. ډی مستورا وویل چې د سوریې رژیم نه غواړي ملګري ملتونه د نوي اساسي قانون د تدوین د کمیټې درېمه برخه غړي غوره کړي، دومره غواړي چې د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره شرایط مساعد کړي. د مشورا چر جمعې په ورځ د امنیت د شورا 15 غړو ته په روان هفته کې په دمشق کې د سوریې د خارجه وزیر ولید معلم سره د خپلو مذاکراتو د نتایجو په هکله معلومات ورکول ویل نیت لري چې د روانې میاشتې په پای کې د نوي اساسي قانون د تدوین د کمیټې غونډه راوبلي، خو د سوریې رژیم په مختلفو بهانو کوشش کوي چې دغه کار وځنډیږي. د بشار الاسد حکومت د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې د نوي اساسي قانون د جوړولو په باب سږ کال په جنورۍ کې د مسکو په کانفرنس کې موافقه کړې وه چې ملګري ملتونه به د نوي اساسي قانون په جوړولو کې مستقیمه ونډه ولري، خو اوس یې بیرته خپل دریځ بدل کړی دی. نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره به 150 کسیزه کمیټه جوړیږي چې د دې جملې نه به 50 غړي د سوریې د رژیم لخوا ټاکل کیږي، او یوه برخه به د سوریې د رژیم مخالفانی، او درېمه برخه به د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل کیږي. د سوریې خارجه وزیر ولید معلم وای چې مسکو او دمشق موافقه کړې ده چې دوی باید په خپل خوښه باندې درېمه برخه غړي وټاکي. بله برخه به د سوریې، روسیې، ترکیې او ایران د ګډو مشورو په اساس باندې غوره کیږي. د سوریې د بحران د حل کولو پروسه چې د استانې د پروسې په نوم یادیږي، د لومړي ځل لپاره د قزاقستان په پایتخت استانه کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوه. باید لومړی نوی اساسي قانون جوړ شي. د امنیت په شورا کې د برېټانیې استازي د سوریې په باب د روسیې او ایران د سیاسي مشرانو د نیت په اړه شک وښود او پوښتنه یې وکړه، په داسې حال کې چې دواړو په سوریه کې د سوریې د رژیم په طرفدارۍ په جنګ کې مستقیماً ګډون کړی دی، څنګه امکان لري چې اوس دوی د سولې غوښتونکو رول ولوبوي؟ د مشورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل په پام کې لري چې نن د شنبې په ورځ په استانبول کې د سوریه په باب په هغه نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي چې د روسیې، جرمني، ترکیې او فرانسې مشرانو پکې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو ویلي دي شاید چې د روانې میاشتې په پای کې د دیمیسورا په ځای په بیجنګ کې د ناروې سفیر بیډرسن د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په توګه باندې وټاکل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری چې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په لسګونو زره کډوال له انګولا څخه په زور او جبر استل کیږي، او دغه کار به د دې سبب سي چې وسلوالي قبیلوي شخړې له سره پیل سي. له جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالې لیزا شلاین د رپورټ خلاصه تاسو ته زموږ همکار سید سلیمان شاه لولي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنره میرمن میشل بکلټ وای چې د انګولا چارواکو د هغو په سلګونو زرو مهاجرینو بشري حقوق او انساني کرامت تر پښو لاندې کړی چې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت د کاسای په ایالت کې د نه ختمیدونکي کورنۍ جنګ او دوامدارو قبیلوي شخړو له امله په انګولا کې پناه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرې د جمعې په ورځ په دې اړه په جنیو کې یوې عاجلې غونډې ته وینا وکړه. هغې د انګولا پر حکومتي مشرانو باندې غږ وکړ چې په جبر او زور د دغو خلکو د شړلو سلسله بنده کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ ویاندې راوینا شمدسانی امریکا غږ ته وویل چې د کانګو او د ډیموکراتیک جمهوریت د سرحدونو دواړو خواو ته امنیتي قواوې او وسلوال ملیشا بېګنا کډوال رانیسي او لشکولو او وهلو وروسته مجبورۍ چې کاسایی، مرکزي کاسایی او کوانګو ولایتونو ته ولاړ شي. شمدسانی وایي چې د انګولا چارواکو تر اوسه پورې 3,30,000 کډوال په زور شړلي دي. ملګرو ملتونو ته د شپږو کسانو د وژل کېدو او شاوخوا سلو کډوالو د زخمي کېدو رپورټونه هم رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو ویاندې زیاته کړه چې د انګولا او کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت سرحدي ځواکونه له کډوالو سره له هیڅ قسم ظلم نه صرفه نه کوي، او همدا وجه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ رئیسه د شړل شوو کډوالو د انساني حقوقو په اړه اندېښنه لري.
Given the continued presence of armed groups that are split along ethnic lines in the Kasais, we are warning of the risk of intercommunal violence.
The هغه وسلوالو ډلو دوامدار موجودیت ته پکتنه چې په مختلفو قبیلو پورې اړه لري او په کاسای کې فعالیت کوي، موږ خبرداري ورکوو. کچيري د انګولا چارواکي د مهاجرونو په شړلو کې له احتیاط څخه کار وانه خست او په زور او جبر یې دغه خلک وشړل او موږ خبرداري ته اعتنا و نه کړه، دا ویره موجوده ده چې په کاسای کې به بیا هغه خنړی نشته تکرار شي چې په 1415 هجری شمسي کال کې د دشمنو قبیلو د وسلوالو ترمنز وسوي او په زورګونو بې ګناه کسان پکې ووجل سول.
شمزه سانی وای کوم خلک چې له سرحد نه اخوا ووړي د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت پولیس شکایي او په زور نه د مالی په نامه پیسې غواړي. نوموړي وویل ډله ایزې وژنې او د بشري حقوقو د تېري بوږنوونکي پیښې چې په کاسایي کې د وسلوالو ډلو لخوا په 1395 او 1396 هجري شمسي کلونو کې شوې په اړه تحقیقات نه دي شوي او نه مجرمانو ته سزا ورکړل شوې ده.
You know, there were mass killings, massive sexual violence, burning of people's.
تاسو خبر یاست چې هلته ډله ایزې وژنې وسوې، په پراخه کچه پر ځوانو ښځو باندې جنسي تېری وسو، ځینې کسان ژوندې وسوځول سول او بې شمېره خلک بې کوره سول، چې له امله یې په لسګونو زرو خلکو د انګولا په شمول ګاونډیو هیوادونو ته پناه یووړه.
زیاترو مهاجرینو چې د رسمي اجازه پرته د انګولا په شمالي ختیځ کې د قیمتي غمو په قانونو کې مزدوري کوله چارواکو پسې واخیستل. د انګولا حکومت ویلو غواړي چې د قیمتي قانونو د قاچاق مخه ونیسي او خپل خزانه ډکه کړي. چارواکو مخکې نه منله چې پولیس او سرحدي ځواکونه له کډوالو سره تیری کوي. څو ځلې یې دا کړې وه چې دغه خلک په خپله خوښه او رضا روان دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنرې وویل چې د انګولا د چارواکو دغه اعدا واقعیت نه لري او باید چې حکومت له کډوالو سره د شوي تیري او ظلم په باب تحقیقات وکړي او مجرمانو ته سزا ورکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. پرون د شنبه په ورځ په سلګونو رومانانو شار د سالونونو مخې ته په میدانونو کې راټول سوي وه او د خپل شار د نوي حیثیت غوښتنه یې کوله. پام وکړئ په دې اړه د خبریالي سبینا کاسټل فرانکو رپورټ ته چې له روم څخه یې راستولې دي.
د څرګند پیغام سره دا سوله ییزه مظاهره پیل شوله چې د نړۍ یو په سترو پایتختونو کې دا اوسانۍ چارې کافي دي. په سلګونو رومانانو یعنی د روم اوسیدونکو چې اکثر د پاخه غمرونو خلکو د رنسانس د ښار مخې ته راټول شوي چې د عامه ترانسپورټ د سیستم د لارو کوڅو او د ودانیو د چټلۍ پاکولو او په ښار کې د پارکونو او ډیرو سړکونو ناوړه حالات په خلاف خپله خواشیني څرګنده کړې. شپږو ځوانو رومان ښځو په بېلابېلو وظیفو سره د مطبوعاتو له لارې دغه مبارزه پیل کړه چې یوه مدني ډله یې جوړه کړله. د دغې ډلې نوم روم وای کافي ده. دوی د داسې پایتخت غوښتنه کوي چې د ژوند کولو وړ به وي او د راتلونکي لپاره مساعد وي. د دغې سوله ییزې مظاهرې یو انتظام کوونکی وای:
In questa piazza che per noi romani e per il mondo intero che
یو د منتظمانو نه پروند شنبې په ورځ غټي غونډې ته د وینا کولو په ترڅ کې له دغه میدانګینه وویل: موږ رومانانو او ټول نړۍ لپاره چې په تعجب سره زموږ تماشه کوي دا د تل پاتې ښار سمبول دی او موږ باید دا خبره وکړو چې نور بس دی، مګر راځئ چې له سر نه پیل وکړو. رومانانو چې سوله ییز احتجاج یې کړی دی د اعتراض ګوته د ښار اوسنۍ ادارې ته ونیوله چې ښارواله ویرجینیا راګیه اداره کوي. دا په 2014 کال کې ټاکل شوی وه چې د نوي پیل ژمنه کړې وه. له دې نه په اوس وخت کې تحقیق کیږي چې له قدرت نه یې ناوړه ګټه اخیستې ده او غلطه بیانې ورکړې ده. دوی د دغې ښاروالۍ د استعفا د کولو غوښتنه کوي ځکه دغه ښار پخوا هیڅکله په دا رنګه بد حالات کې نه و لیدل شوی. مریم کلین هم په خپل ټول ژوند کې په روم کې اوسېدلې ده. دا سهار وختي راورسېدله او په سپین ټي شرټ یې لیکل شوي دي: روم وای بس دی. کلین شرحه کړله دا د ښار په مرکز کې واټیکان ته نږدې اوسیږي او ماڼۍ یې د پارکولو پراخې سیمې ته چې د تورستانو بس موټرې ورنه ځي مخامخ پرته ده. د زیاته کړه د ودانۍ شاوخوا ته چټلی پرته ده او صحیح نه وړل کیږي. دوی وویل زه له تورستان نه شرمیږم چې د هغوی بس موټرې دلته تم کیږي. د دغې سوله ییز احتجاج انتظام کوونکو زیاته کړه د لرغوني روم پایتخت په خپل یادګاري موزیم او چینو سره شهرت لري چې ډیر کلونه د نه پاملرلې او د اداري فساد نه کړاو ګاله او اوس عاجل ضرورت دی چې د نه منلو د دغې وضع چاره باید وشي. دوی وایي بل هیڅ اروپایي پایتخت په دې ډول نه دی او تورستان چې یو ځل راشي بیا نه غواړي چې لیدو ته بیا راشي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.